په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. واورو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ولایتي دفترونو پرانستل پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ویلي نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي ایران ډاډ ورکړی چې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی به څیړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته له منځه وړي. او فریډم هاوس ویلي په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بې دریغه ځپل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ایران په یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی به څیړي. د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. بهرنی چارو وزارت له دې وړاندې له ایرانه د ورته کار غوښتنه کړې وه. ایران دا ډاډ داسې مهال ورکړی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له څو ورځني ځنډ وروسته په ایران کې د افغانانو پر وژل کېدو تند غبرګون ښودلی. د ارګ ویان صدیق صدیقي نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دا وحشیانه او غیر انساني عمل د نه بښنې وړ جنایت دی. د تیرې شنبې په ورځ د ایران او افغانستان پولې ته نږدې ایراني پولیساتو ځواکونو لسګونه افغان کډوال د ټوپک په زور اوبو ته اچولي چې له دې ډلې د درویشتو هغو د مړینې خبر خپور شو. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ایسپر پرون سه شنبې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ دي وویل فکر نه کوي چې درېدلې وي. د پاین حال کې ویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر ویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عمل پرې وکړي چې موافقه کې یې یادونه شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته له منځه یوړه. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار ولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي دي. ملي امنیت د خپلو دې لاسته راوړنو یوه ویډیو هم رسنیو ته لیږلې چې د وژل سوو جسدونه او هغه مهمات ښیي چې دوی ته په لاس ورغلي. دوی وایي عملیاتو کې 15 تنه مخالفان وژلي او اته نورې ژوندینی ولي. ملي امنیت وایي د دغه ګډې هستې مشري د داعش کتیبې ښاري مسؤول او همغږي کوونکي ثناءالله پر غاړه درلوده. دوی وایي همدې ډلې د ولسمشر د لوړې پر مراسمو راکټي برید، د سیکانو په درمسال ځانمرګي برید، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډې برید او بګرام هوایي اډې وروستي توغندیز برید کې لاس درلود. د ملي امنیت په وینا دغه وسلواله ډلې په کابل ښار کې هدفي وژنې هم کولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 250 نور زندانیان هم خلاص کړل. دغه شورا نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالب زندانیان تیره ورځ د ولسمشر د هغه فرمان له مخې خلاص شوي چې د مارچ په 11 نیټه یې ورکړی دی. ملي امنیت شورا د طالب زندانیانو د خلاصولو هدف د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی او د سولې بهیر کې پرمختګ یاد کړی. دغه شورا ویلي خوشې شوو طالبانو نه یې قسم اخیستی چې بیا به د افغانانو پر ضد جګړې ته نه ورګرځي. افغان حکومت تر اوسه څه باندې 900 او طالبانو له خپله اړخه له 130 زیات زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 1038 تازه پیښې هم ثبت کړې دي.
3392 واقعه مثبت در افغانستان داریم.
دای وایي موږ په افغانستان کې 3392 مثبت پیښې لرو. د فعالو پیښو شمیر 2815 دی. 144 د مړینې پیښې لرو او 458 کسان له دې ویروسه بیرته روغ شوي دي. افغان حکومت په وروستیو څو اونیو کې د کابل په ګډون اکثرو لویو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګرځبندیز اعلان کړی، خو شکایتونه شته چې خلک دا بندیز نه مراعتوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت څاري، خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې ډیموکراسي بېدریغه ځپل کیږي. دې ډلې په خپل کلنی راپور کې چې نن چهارشنبه یې خپور کړ، ویلي په منځنۍ او ختیځ اروپا کې ګڼ شمېر مشرانو حتی له داسې انګیرلو هم لاس اخیستی چې ګواکې دوی د ولسواکۍ اصول پلي کوي. دوی په ښکاره پر ډیموکراتیکو ادارو حملې کوي او د فردي ازادیو د محدودولو هڅې کوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د کورونا ویروس د اوسنۍ اوبا له کبله ښایي پر ډیموکراتیکو ادارو بریدونه نور هم ډېر شي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له دې بند کړل چې ورته څرګنده شوه دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري. د دغو اکاونټونو تر نیمایي زیات پر روسیا، ایران او ګرجستان کې جوړ شوي وو. فیسبوک پرون سه شنبه د دې اقدام د اعلانولو په ترڅ کې وویل له تیر ایستونکو معلوماتو او جعلي اکاونټونو د فیسبوک د پاکولو د هڅې په لړ کې د اپریل په میاشت کې سلګونه اکاونټونه بند کړل.
له اسدالله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ایزو دفترونو د پرانیستلو لړۍ پیل کړې او وایي چې په دې کار سره غواړي چې د سولې په بهیر کې زیات خلک ونډه واخلي. خو له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ویلي نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت. په دې اړه چې د مارک اسپر دغه څرګندونې څومره له حقیقي وضعیت سره اړخ لګوي د چارو لوی کتونکو سره مو مرکه کړې ده.
امریکا مجبور شوی ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریا ده چې تاسو که دا رقم ته روان یاست نو توافق صورت نه نیسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي.
با استفاده مؤثر از منابع دولت افغانستان و کشورهای همکار ما تانستیم ما به عنوان یکی از الگوهای موفق در قسمت محدودیت انتشار ویروس باشیم.
کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کرونا وایروس په خاطر د دوی سره مرستې شوې مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي.
کومکونه غیر عادلانه توزیع کېږي. هماغه د گذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې ډېره د ډیموکراسۍ یوې څارونکي ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هېوادونو، اروپا او آسیا کې د ډیموکراسۍ د کمزورېدو په وړاندې خبرداری ورکړی. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ.
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته دی چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساعتونه شته دی.
د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې مو د ساعت چې کله پیدا شوی او ارزښت کتنه کړي. ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او وضعي اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنی ښکاري، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانیستلو لړۍ پیل کړې ده. همدغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سیمه ییزو دفترونو له پرانیستل کېدو یې هدف دا دی چې د سولې په بهیر کې د خلکو ونډه زیاته شي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. له کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب، په دې اړه که اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي.
نو چې تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د سولې په چارو کې د دولت والا پریکړه کړې چې په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دي د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ولایتي شورا له رئیسانو سره د ویټوي کنفرانس له لارې ویلي دي چې د دې دفترونو په پرانیستل سره حتی چې د سولې په برخه کې د خلکو ونډه لا زیاته شي. دا ډول د سولې پر ټول پلوسپای هم ټینګار شوی دی چې هغه سوله د افغانستان لپاره مهمه ده چې ټول سموله واوسو د افغانستان ټول ملت پکې آرامۍ او سوکالۍ ته ورسیږي. خو نوري صاحب د سولې او تاوتریخوالي انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي سره موږ خبرې وکړې چې دغه ډول دفترونو پرانیست څومره مرسته کولی شي چې د سولې په برخه کې دغه شته خنډونه له منځه لاړ شي. هغه وویل چې د سولې په برخه کې ملي اقداماتو ته اړتیا ده نه د ولایتونو په کچه. دی وایي فکر نه کوي چې ډېر زیات اغېز به دا ډول دفترونه وکړی شي ځکه افغانستان د سولې په برخه کې ملي مسایلو باندې باید دریځ ولري نه د ولایتو مسایلو باندې ډېر تمرکز وکړي. خو د سولې په چارو کې دولت وزارت دغه ډول اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د ولایتي شوراګانو او د خلکو ته استازو ونډه مهمه ده خو په هېڅ ډول تعدیر ونه کړل شي. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم ټینګار کړی و چې افغانستان سوله ټول شموله اوسي ورته وخت کې سیاسي فعالان وایي چې د سولې په چارو کې دولت وزارت د ولایتي دفترونو فعالیت به د سولې بهیر پیاوړی او ولسي کړي. سیاسي فعال رحیم جامی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په چارو کې دولت وزارت دفترونه باید د سولې د عالي شورا دفترونو په څیر سمبولیک ونه اوسي بلکې هغه ډول کارونه وکړي چې وشي کولای د سولې لپاره پیاوړتیا رامنځته شي او بل اخر داسې یو بهیر راشي چې افغانستان هر وزیر په دغه بهیر کې ځان وویني. دا د سولې په حاله باندې د افغانستان د دولت وزارت داسې مهال د ولایتونو په حاله باندې د مفکچه باندې خپلې هڅې چټکې کوي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره تر اوسه پورې مخامخ خبرې نه دي پیل کړي خو د دواړو لوریو ترمنځ د هغه هوکړې پر بنسټ چې امریکا له طالبانو سره راځي کړي د بندیانو تبادله روانه ده. د افغانستان حکومت وایي د تبادله د بندیانو تبادله به زمینه برابره کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. افغانستان حکومت ویلي دوی یو زر 1500 بندیان د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ خوشي کوي سو طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. خو طالبان بیا وایي چې ټول 15000 بندیان باید خوشي شي. افغانستان حکومت دا هم ویلي هڅه کوي چې د سولې لپاره په ملي سیمه ییز او اتل پلان کې شي. بلې نو ریسه
بله امید ظاهر مله تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو د ټلیفون لارې زموږ خبري یالو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د نوې اقداماتو په اړه خبرولو چې په ولایتونو کې سیمه ایزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. خو په دې سره یو شمیر مدني فعالان او د سیاسي چارو څیړونکي وایي چې دغه نوې دفترونه باید هغسې دفترونه نه وي لکه پخوا چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ولایتونو کې پرانستي وو او تر ډېره هم سمبولیک ول. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان د سولې بهیر ټکنی شوی یعنی په هغسې چې هیله کېده سم مخته نه ده تللی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر هم پرون په واشنگټن کې د خبرو په مهال طالبانو سره د سولې شوي تړون ته اندېښنه څرګنده کړه. مارک اسپر وویل نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې به کموي او نه هم افغان حکومت خپلې ژمنې عملي کړي دي. زما همکار احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې ښاغلي اسپر ټکی په ټکی دا خبرې چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتېدونکي توافق له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شوی دی څرنګه تحلیلوي؟ ښاغلي خلیل په ځواب کې وویل
د طالبانو د تخلفاتو په اړه باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون نظارت کړی ده. راپورونه یې جوړ کړي دي چې په دغه موده کې یا د توافق نه وروسته هغه ارقام خپره کړي چې د نه یوازې دا چې تشدد کم سوی بلکې زیات سوی ده. عملا سمد مخکې سیګار اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات هغه راپورونه چې ګنې طالبان خشونت زیات کړی ده پټیي د رسنیو نه. نو په دې اساس باندې امریکا مجبوره سوې ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریا ده چې تاسو که دا رقم ته روان یستئ نو توافق صورت نه نیسي.
خلیل صاحب که چېرته دا خبره سمه وي نو افغان حکومت خو هم د فبروري د 9 نیټې د قطر له موافقه سره سم د طالبانو زندانیان په خپل وخت نه دي خوشی کړي او د هم د سولې له تړونه سرغړونه نه ده.
د طالب بندیانو د خوشی کولو په سر اول نه هم دغه مسله و، ځکه بندیان د افغان حکومت په لاس کې دي او طالبانو داسې فکر کاوه چې دا ګنې د امریکې په لاس کې دي، نو هغه ځای کې ورسره ومنله. خو د بندیانو خوشی کول یو ډیر لوی حقوقي پروسیجر لري، ځکه دینه د بندیانو بیلول دي، د لیستونو ترتیبول دي، او بلاخره د یو دوسیه سیړل دي، او همدارنګه د هر بندی نه د دې ضمانت اخیستل دي چې بیرته به جنگ ته نه راستنیږي. نو په دې لړ کې چې کوم بندیان خوشی سوي دي او یا مقابل طرف طالبانو خوشی کړی دي، یو څو ځل داسې خبرې هم پکې را پیدا سولې چې د طالبانو حتی د ملي اردو یا ملي امنیتي ځواکونو سرتیرو په ځای نور عام خلک خوشی کړی دي. نو دا سلسله اول نه ستونزې پیشبینه سوې وي او دا ستونزې کېدای سي مخته نور هم راسي، خو هغه څه چې په کار دي هغه د افغانستان د حکومت طالبانو مخامخ خبر دي. هر څومره چې ژر کېدل سي وربند وسي او یا هغه خشونت کمبول باندې کوم توافق سوی ده په هغې باندې طالبان ودرېږي. که دغسې وضعیت کې چې عملیات کوي او د افغان ځواکونه په فعال دفاع کې حالت کې قرار ولري او امریکایان او بهرنیان هم درېمګړي په توګه ناست دي، نو دلته به هره ورځ وینه تویږي او د دې وینه تویولو مسؤلیت طبعاً اوس وخت کې طالبانو ته ورګرځي.
که حکومت د طالبانو بندیان له شوي تړون سره سم نه خوشي کوي، طالبان شخړو ته ادامه ورکوي، د دوحې د سولې د توافق نتیجه به ستاسو په باور څه شي؟
تر اوسه خو حکومت د بندیانو د نه خوشي کولو باره کې کومه خبره نه ده کړې، فقط تخنیکي ستونزه یاده کړې چې ممکن دغه تعداد بندیان چې امریکا سره کوم توافق سوی ده په شپږو میاشتو موده کې به خوشي کیږي، او تر هغې پورې چې د بندیانو خوشي کولو لړۍ روانه وي نو د طالب او د افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي، نو او د دې خبرو په لړ کې هم یو تعداد خوشی کیږي. خو مشکل دلته دوه طرفه ده، هم طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره د خبرو لیوالتیا نه ده ښودلې، او بل دلته دننه په کابل کې د حکومت د مذاکرې ټیم نه ده ټاکلی، او هغه هم د علت د سیاسي جنجالونه دي چې په کابل کې روان دي. نو دغه سلسله به روانه وي او تر اوسه پورې کوم داسې خاټ خنډ پکې نه ده راغلی. البته یو خنډ پکې راغلی ده چې څومره چې موږ رسنیو نه اورېدلی دي، هغه دا ده چې طالبانو زیات نه زیات په هغه کسانو خوشی کولو باندې ټینګار کوي چې هغه دوی مشران دي، یا په ډېرو لویو جرمونو کې لاس لرده، او یا حتی هغه مجرمین چې یا هغه طالبان چې نیول سوي دي، یا داعش سره لاس لرده، یا بین ملي تروریزم سره لاس لرده، یا په کابل کې غټ بریدونه کړي دي. نو که چېرې طالبان د هغوی په خوشي کولو ټینګار کوي، یا په دې 15,000 بندیانو کې یوازې په څو کسانو د خوشي کولو باندې ټینګار کوي او د هغوی خوشي کولو ته لومړیتوب ورکوي، نو ممکن د پروسه کې جنجال نور هم زیات شي.
د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیلو چې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر مارک اسپر په وروستیو څرګندونو خپل نظر سره شریکو. مارک اسپر تیره ورځ په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنوي او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه اوازې اوریدلی شي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویل کورونا وایروس کابو کولو ته په دې هیواد کې هیله مندي زیاته شوې. د دې وزارت مرستیال وحید مجرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د کورونا وایروس د تشخیص او درملنې په برخه کې د لازمو ظرفیتونو رامنځته کول هغه څه دي چې په دې برخه کې هیله مندي زیاته شوې. دا وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې نږدې 1500 د کورونا مثبت پیښې ثبت شوي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم نن د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. خاطر پردې سي نور جزات اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت د یاد وایروس کابو کولو ته هیله مندي ښیي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل:
د وروستیو شمیرو له مخې چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته په اختیار کې ورکړل شوي، په تېرو څلیرو ساعتونو کې وسوه یو مشکوکې پیښې تیز شوي چې له دې شمېر 1038 مثبتې دي. که څه هم زموږ د مثبته پیښو شمېر زیات دی، خو د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د دولتي منابعو څخه سمه استفاده د دې لامل شوي چې د دې وایروس د کابو کولو لپاره د سیمې هیوادونو ته یو الګو وسو.
خو ښاغلی مجرو له خلکو غوښتنه کوي چې په کورونو کې پاتې شي او روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له دې سره هممهاله د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د دغه وزارت لخوا د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي د پیل خبره وکړه. افغان ولسمشر له دې مخکې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د خپل سلاکار وحید عمر په مشرۍ یوه جلا کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې پوره دوه میاشتې د دې وایروس په اړه خلکو ته د رسنیو، جوماتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړ چې کړنې له یو شمېر انتقادونو سره هم مخ شوې. خو اوس چې د دې کمیټې ټولې چارې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپارل شوې، آیا یاد وزارت به دا چارې سنبال کړي؟ د ټولنیزو چارو پوه محمد عارف هلالي په اړه داسې وایي:
زما فعال سره که چیرې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د پروژه ورکړي، زما فعال سره هغه مسؤلیت په ښه توګه ادا نه کولای شي، ولې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته په احترام سره هغه اغیزمنتوب چې باید ولري خونی لري، لکه څنګه چې خلک توقعات د یاد وزارت څخه لري، د یاد وزارت د بیکګراوند څخه چې څومره دی باید په ټولنې کې تاثیر گزاره وسی هغومره نه دی تاثیر گزاره. نو زما په انسر چې په دې بونه توانی چې سل په سل کې به عامه پوهاوی افغانستان ټولو ولایاتو ته ورسی.
د ښاغلی لالی په خبره د عامه پوهاوی سم نشتون ممکن د غوازیت لا بد تر کړی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو لمخې تر اوسه په افغانستان کې ټول 3302 کسه په کورونا وایروس اخته شوی چې له ډلې 104 مړه او 4450 بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې هغه مرستې چې د کورونا وایروس په خاطر له زیانمن شو خلکو سره ځانګړې شوي په مستحقو کسانو نه ویشل کیږي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له کندوز نور جزئیات لري.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د ځینو چارواکو او د ګذر وکیلانو له لوري مرستې پر هغو کسانو ویشل کیږي چې شناخت ولري خو بې وزله او خوارانو ته څوک توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالقدیر په دې اړه وویل:
کومکونه غیر عادلانه توجیه کیږي، هماغه د ګذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي، او زمونږ هیله د چارواکو نه ده چې مستحق خلک وپیژني او هغوی ته دغه کومکونه په عادلانه ډول باندې توضیح شي.
دوی زیاتوي چې په ښار کې د قرنطین غځېدو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صلاح الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه چې کوم منطقې پورې تعلق لرم، هلته هیڅ چا ته هم تر اوسه پورې دغه مواد نه دي رسېدلي. یعنی د کندوز 3 کیلومتره کې زه اوسه پورې ما ته یو داسې یو کس نه دي ویلي چې ما اوس کومک واخیست. اګر چې ښکاري دا کسان ټول چې دا ناداره خل دي، ضرورت لري تر اوسه ورته مواد ورسېږي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم انتقاد کوي چې مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي، او دغه راز ټینګار کوي چې له دې بهیر څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه وویل:
نو که کومه کومه شکل واقعی برای مستحقین توزیع نمیشه.
یقینا مرستی په خطو غنوی شلکی کې په کوم سیمه کې چې بشمیر مستحق خلق ژوند کوي، هلته چارواکي د نامنوی لقبل نشي تللی او بې وسله کورنۍ چارواکي نشي موندلی، یعنی په ټوله کې کومکونه مستحق کورنۍ ته نه رسیږي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم مني چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې ستونزې موجود دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو د ویشلو له بهیر څخه په جدي توګه څارنه کیږي. د کندز دی ولی ویان عصمت الله مرادی په دې اړه وویل:
په وطرحه باندې کار کیږي تر څو هغه کسان چې کومک ترلاسه کړی دویم ځلې کومک وانخلي. نو په دې برخه کې ولاته ولایتي اداره یو خاصې کمیټې ته وظیفه ورکړې ده چې پر یوه هفته کې یو مرکز ایجاد کړي. په هغه مرکز کې به د خوراکي توکي راجمع کیږي که هر څوک کومک کوي د هغه مرکز څخه باید کومک وشي او مستحقو کسانو په ویشلو کې تشخیص کې او دغې په سروې کې به دقت کړي.
کندزیان په داسې حال کې د مرستو د ویشلو بهیر نه انتقاد کوي چې له درې ورځو راهیسې د سیمه ییزې ادارې له لوري پر مستحقو کورنیو د وچې ډوډۍ د ویشلو بهیر پیل شوی. د کندز د سیمه ییزو چارواکو په خبره هر ورځ د کندز ښار په اتو ناحیو کې له 299 څخه پر 1,650 مستحقو کورنیو وچه ډوډۍ ویشل کیږي. هرې کورنۍ ته لس ډوډۍ ورکول کیږي او دغه بهیر به تر یوې میاشتې پورې ادامه ولري او د اړتیا په صورت کې تمدید کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ یوې څارونکې ادارې فریډم هاوس په مرکزی اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې ډیموکراسۍ د کمزوري دو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې ویلي د یو شمیر هیوادونو مشران داسې اقدامات کوي چې هغه د ډیموکراسۍ له اصولو سره په ټکر کې دي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د فریډم هاوس کلنی راپور وایي په مرکزی او شرقي اروپا کې ګڼ رهبران داسې نه ګڼي چې د دوی دنده د ډیموکراسۍ د حاکمیت لپاره رول ادا کول دي. په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ د دې څارونکې ادارې دا راپور چې نن خپور شوی وایي دغه رهبران پر ډیموکراتیکو ادارو په ښکاره حمله کوي او د خلکو د انفرادي ازادیو پر محدودولو هم کار کوي. راپور وایي پر ډیموکراتیکو ادارو حملې ښایي د کورونا وایرس د وبا له کبله زیاتې سي، خو د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس ویلي دغه روغتیایي بحران داسې بدلون راوستلی چې یا مسایل ښایي نور هم بدتر یا هم ډیموکراسي بېرته احیا سي. د ملتونو د انتقال په حال کې په نوم د فریډم هاوس راپور په 9 هیوادونو کې ډیموکراسي ته تر ټولو ټیټ امتیاز ورکول سوی چې هغه لاس دی. په ټوله کې په راپور کې د سیمې لپاره د ډیموکراسي امتیاز او د ټولو هیوادونو اوسط ارزول سوی دی چې له مخې په تیرو 14 کلونو کې دغه امتیاز راکم سوی دی. د فریډم هاوس راپور وایي د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په نوم په انتخاباتي سیستمونو کې مداخلې دې ته زمینه برابره کړې چې له واک څخه لرې کېدونکو رهبرانو او د پارلمان غړو ته غیر معمولي امتیاز ورکړل سي. حال دا چې دوی د سیاسي بایکاټ، دغه راز د آزادو رسنیو او مدني ټولنې پر خلاف د ناوړه کمپاینونو له کبله څنډې ته بیول سوي وو. د فریډم هاوس راپور وایي قضایه قوه او د قانون حاکمیت په ګڼو هیوادونو کې د دغسې مانورونو له لارې په نښه سوي، داسې چې ځینو رهبرانو خپل وفاداران د محکمو لپاره غوره کړي او داسې قوانین یې تصویب کړي چې قضایي خپلواکي زیانمنوي. د راپور له مخې په 6 هیوادونو، چک جمهوریت، ګورجستان، لاتویا، مونتینیګرو، پولنډ او سلواکیا کې قضایي خپلواکي خورا کمه سوې ده. هنګری، سربیا او مونتینیګرو د ډیموکراسۍ له کټګوري څخه کاملا وتلی دي او اوس د انتقالي دولت یا ترکیبي رژیم په لیست کې شامل کړای سوي دي. د فریډم هاوس راپور وایي د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری د امتیاز له مخې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
ورور موږ سره هیڅ کومه مرسته نه ده سوې. موږ به دا یو کرنټین کړي یو نو خو هیڅ نو خو وایي پر ماجتانو هغه راسي ګر وکیلانو د کورو مشران یې کړي ولاکې موږ هیڅ کومک سوي دی په سفایي کې بند کړي. خوایز موږ سره مرسته وکومک وکړي هغه راسي ګر د مشران وخوري روپۍ ټولې کې د غوټې په پیسو خرڅوي دا وکیلانو مشره په دا سپا مینې کې مشران دي ګر دې خرڅي کړي پر دا خوار غریب باندې څه په زر زر افغانۍ پر کور ټولوي ولاکه موږ یې شی لالیدلی خدای وای کرنټین ملکان ورکی ماجتان ته ولاکه متروسل دلی لای په مخ دې سات.
سلامونه او احترامونه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته وایم او د افغانستان و ټول مشرانو ته وایم چې د هرات ولایت د کورغ د اولس سوالیه خبره کوم د جای شیدګانو څخه موږ د لوی سره مخ یو او د تند سره مخ یو نه وړو موږ درو نه رفو درو شرم باندې د هرات موږ د علاقې سره مخ یو چې موږ سره د کومه کوسي رئیس صاحب جمهور ته موږ د وینا ده چې موږ د لوی سره مخ یو مخ یو موږ د جای شیدګان ته هیڅ شي نه درو خلاص یو خاطر یو خدای په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دا ستاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په اکسپټونکو ماشين کې مو پرخو پیغامونه کې مو واوریدل چې خلک شکایت کوي چې هغه مرسته چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په خاطر باندې له اړینو خلکو سره بیل شوې دي مستحق کسانو ته نه رسیږي. مخکې مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړل. ډیر واوریدونکو شکایت کوي چې په د مرستو په ویش کې فساد موجود دی. په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم دغه غږونه اوریدلی وي او د دغه ستونزې د هواري لپاره مټې راونغاړي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو ژوند په شیبو کې. خو اوس به یو ځل بیا اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتای به څیړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې یې کړې وې. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه یوړه. د دغه ریاست خبرپاڼه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار یولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 250 نور زندانیان هم خلاص کړل. دغه شورا نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالب زندانیان تیره ورځ د ولسمشر د هغه فرمان له مخې خلاص شوي چې د مارچ په 11مه نیټه یې ورکړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کوویډ 19 ناروغۍ 138 تازه پیښې هم ثبت کړې دي. فریدم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری خبرداري ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بے دریغه ځپل کیږي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه ورسته لدې بند کړل چې ورته څرګند شوه د حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوایسي دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه موږ او تاسو یو انسانان، انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله